نو هغه سیمه خو ګوکی هلته موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه بالکل له منځه تللی دی، رټ چې دی او خلک چې دي هغه نشي کولی چې د دغه زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي، په دغه کې خصوصا چې ما دلته وکتل دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت پیدا کړی دی، دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه به خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و، سپیس و چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې. زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي، هغه درویش صاحب دي، هغه ګوهر صاحب دي، هغه عارف صاحب دي، مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه که ته وګورې د دغه شاعري چې ده هغه دومره زیاته د ځان اخیستنې، ځان وژنې او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ سي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې. ما د څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی سکه موبایل ټیون استعمالوي، نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغه چې یو خوا د جنګ اثرات دي، بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لنګریت مشتوی دغه وجد
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت له اړتیا سره سم را پیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا شاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شو چې موږ شاري ژوند ته
ما په نس باندې خبر را شي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر لري در شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مسیا کتر واخی و زمان مسیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم از کم تر پښینه دې راتل رسیدي دا بده دریش په لاره کوله دا دریش په کې دا کلو کې دا دریش په خلکو ودته ډوډی نه ور کړی زاین نه ور کړی د سر پټې دو زاین نه ور کړی نو دا سړی ل یخه ل میو یا لیوانو د شغالانو د سړی په پلاری ختمو نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیفه پښتونو کې د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی. لیکن دا د زه دا به زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره سغټ ستونزه ده چې موږ دغه نوی ریاستي دولتي چې کم فریم ورک دی ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په میان کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شي باندې زما حق دی. نو اول خبره خدا ده زه دائم که پښتون شهر لره راځي فرضاً موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنه کې چونکه دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، د دې ملمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي دلته
او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتې یو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب ټولنه په هان وایي چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي خې زورګونو کلونه زاړه وي حتی دا تر عقیده هم وای ډیر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي کدا وای چې پښتونو ته تاوان هم رسیدلی دی نو څنګه کېدلی چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای.
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دې چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي بل د مسجدونو څخه دا توقع کیږي دا هیله کیږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تزه عادتی کله شي سره مشبت کو کله کوښنی په تربيت کې د مرڅخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي کمې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد کمې اداره ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی لکه ما چې ټول د بندر راوتلې له مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او دا یو سپیس یو ثقافتی ځای و دلته دغه لکه ګودر د بندر د مسجد د داګر داسې وچ د ډیر نیچرل شی دغه رنګ لکه څنګه چې تعلیمي داری او د تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې زما په نظر باندې منفی اغاز پرمر باندې پاتې شوی دی په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه پر ټول باندې دویمه خبره دا ده د سراسره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل دا په کورو کې دا په بانډو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرک شنسل او دغه ستونزې د دوی سره ورسره کوله خبره کوله ولسی خلک ول زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ لرونکي دي هغه غزه علاقې او هغه غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم کدوې د غزایونو برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره ته په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته د ځان ملګری کې مزما په نس باندې تعلیمي درې دي لغه رنګ از موږ سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبي ادارې دي دوغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کې د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کې یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب لکه مخکې چې تاسو ویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرزند دوی چاته پیغور ورکول یا پښتون بدی و کې مړی و کې هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغسې خبرې شوي دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب کوم څېړنه وکړو نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې د معطل نسته بل په کابل په کابل په زابل نسته داسې د دغه حماسو څخه ونیسي تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسفلا یو شاعر شاعري چاپ کړی وو په هغه کې هم حماسه ده. زموږ په شاعري کې تر اوسه پورې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالب دی. نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و ننګ و زموږ خو د ستارو سر دواړه تللي دي او موږ ته خدا رنګه شاعري په کار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي قوت راکړي هیله راکړي باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي. داسې نه چې ته څومره د جنګ خواته بیا وزه د جنګ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میژۍ و د کوچني کوچنیو خصمانانو دی. نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ د وایي اوزار بدل دي. نن په روایتي جنګ کې ته له چا نشې ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني او زما په خیال چې یو نوی ژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت مو وهلی دی ما دلی سو ورنیولی دی دا سوال پکار دی پښتانه ته چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی. نو هغه مسله د ستونزه دا ده چې زموږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې داسې خلک دی وروزي.
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ستا د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي یو غاړه دا وایي څوک د نه مني مړانه یو لابل مړکه جانانه څه فکر کو چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتون لري
دا چې کوم غاړه چې تا وکړل نور ډېر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی. ول خبره خدا ده دا د بهر نه دی راغلی نه دا رویه ده باندې ده باندې راغلی ده د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې پلرنۍ ټولنې دي پټریارکل سوسایټي زموږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا غیر ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډیر منفي تصور دی چې چیرته زموږ په ټولنه کې موجود دی. اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو ډتل مړګیان مري اوس دا خور پرور پر مرګ باندې وای پرور دا هو ډو کله پر مرګ شوی بزیات دا یو داسې دغه دا ډیر خوانی و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالی داس نه دي چې هغه د جنگ منفی تاثیر وړي دا غاړه چې دا د بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ پکې لیدلی شو په دغه په غور هم دی نو هغه داسې دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ شوی دی ها دغه منفی خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه شي نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویه چې دی که هغه ده ستا ذوق دی که هغه ستا اتلوالي ده که هغه ستا بهادوري ده که ستا مینه ده که ستا هر څه چې دی که ستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړېږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسې ته مبارکي هم وایم او که دا راته ووایاست چې تاسې د خپلې دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه اوس دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسېږي او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکښې وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کړي هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ. دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوې بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واک کې دي هغه همدا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوي دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاسته ښي لاسته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی دمه ونیسه چې ستومانی دی ووته یو ځل بیا زما په مڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نشي کولی. خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د مڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجرۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل. او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلي کور په برخه کې ډیر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دي څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوي وو. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارنه د غلی شفیقی خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شفقی خپلواک ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم. باډیوی څارم په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي مخکې کلونه وي.
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول درته ووایاستې څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې په لومړي کتاب کې په دې نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې څه بلده سوی یم، او فکر مې ښه سوی دی. ځینې شیان یې موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي. هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې رخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورخوا خبرې کړې دي.
همدا عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی، کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیاه شوی، با ما نشینی ما شوی. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډېر مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډېره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي، که دری ژبه دی یوازې دری ولولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو، یعنی په دې ورستوي کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونه ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دري ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی، زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کومه، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم، په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم، بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې خبرې کړي دي، تر دغه حدې کړي دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه یې ولې نسمه کولی، زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم، ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښې موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مله د کتاب راته ولولی بیا به خبرې ورباندې وکړو، چې ستاسو ډېر خوښېږي البته.
دا نظم توکلینو را مخته شوم. ګناه کومه د توتکی ځاله نړوم ونې له بېخه باسم، باد ته خیرا کومه باران ته نه نڅېږم، سپین پایزیبونه پیرو لړمه روح مې نرګس ته بخم، زړه مې د عرش په منارو ځړوم، قبر ته اوبه ورکوم چې ریښې قوي شي، لیمو کې اور بلوم هر رګ ساکت ساتم، ستا له زړه ووتم خو نن زه ګناه کومه د زمانې په زړه کې ځاله کومه.
ډیر عالی. په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې، اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دای چې زه ورباندې پوه نه شوم او ما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم، ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بیل دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصری مثبت نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې چې دا خبره دې کړې څه معنا لري، موږ یعنی تخصص یو خوی لرو چې باید خبره دې سوس چې زه په پوسم کې په پوینه سم باید په پوي کې تخصص خوې ده، ته زموږ د لوستې قشر دسته تخصص خوې بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوي کوي، کوم زه مثلا زه په دې شعر پوي نه سم، څه د دې شعر په سکه د هر بیل بیل سمبول په سکه زه کولی سم پلټنه وکم، که زه دغه پلټنه شروع کمه زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کمه. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن همدغه شعر ویلو دې ورخو څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. دریمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه زر نسی هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر زه تر زره د هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلی وي هغه به سل کاله وروسته م ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته م پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ؟ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګمان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوال نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نویو ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري. ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. منم چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادق واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم، یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې، نه پوهېږم چې ورته ووایم. هغه سیسه باندې زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ږدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې د یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه هم چې لیکنې ولولي، هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاته ده؟
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزلې لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم مرانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغه سي، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دلې.
یعنی یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مم چاپ سي، یو شعر راته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لري لري، خدای دې تازه لره
مننه.